آزادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر 9 بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د آزادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د کابل نیوز تلویزیون د خبرونو پر بندیدو خوشنی وښوده. د ادارې پرون په یوه اعلامیه کې وویل له یوې لسیزې خپرونو وروسته د دې تلویزیون د خپرونو بندیدل به په افغانستان کې د راپور ورکولو په ډګر کې خلا رامنځته کړي. ویل شوي کابل نیوز پرون د هغه څه له کبله چې فشارونه بلل شوي د خپلو خپرونو د بندیدو پریکړه اعلان کړه. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په وروستیو میاشتو کې ګڼې نورې رسنۍ هم په ځانګړي ډول ولایتي رسنۍ د زیاتو ننګونو له کبله یا تړل شوي یا په مالي لحاظ له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سږ کال د کوکنارو په کرکیله کې په سلو کې 22 زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل کلني راپور کې چې پرون خپور شو دا خبر ورکړی. د راپور له مخې په 13 اپریل میاشت کې د کوکنارو پر کرنه د بندیز په اړه د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده له فرمان سره سره د افغانستان د کوکنارو کروندې پراخې شوې او د افغان کروندګرو عواید چې په 2021 کال کې 425 میلیون ډالر وو سکال 1.4 میلیارد ډالر ته لوړ شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا راپور رد کړ او ویل چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د مخدرو موادو پر کار، تولید او قاچاق کلک بندیز لګیدلی دی. یوې برتانیا میشته غیر حکومتي ادارې له هغو شاوخوا 1500 کورنیو سره چې د وروستیو طبیعي پیښو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوي دي د بیلابیلو توکو مرسته وکړه. په کابل کې د هیلپینګ اورفنس بنسټ مسؤول سمیع الرحمن ازادۍ راډیو ته وویل دوی پر دې کورنیو د خوراکي توکو کڅوړې وویشلې.
په دې کڅوړو کې اوړه، وریجې، چای، لوبیا، بوره، غوړي او مکاروني شامل وو. دغه کورنۍ د وروستیو زلزلو او نورو طبیعي حوادثو له کبله لوګر ولایت ته بې ځایه شوې وي.
په دې وروستیو کې سختو ورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې سیلابونه وبهول چې ګڼو کورنیو ته یې د سر او مال زیان واړاوه. کیف وایي د اوکراین له دریو بندرونو څخه د غلو دانو صادرات چې د ترکیه او ملګرو ملتونو په منځګړتو پیل شوي وو له اړوندې موافقې د روسیې د وتلو له کبله له نن څخه بندیږي. که څه هم ترکیه هڅه وکړه چې د یوې حل لارې په موندلو سره روسیا له دې اقدام څخه راوګرځوي. مسکو تیره اونۍ اعلان وکړ چې له دې موافقې وځي او پر اوکراین یې تور ولګاوه چې د بشري مرستو له دهلیز څخه د ناوړه استفادې په کولو سره یې د کریمیا په ټاپو وزمه کې د روسیې پر کښتیو برید کړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې له کیف څخه د رښتینې ضمانت غوښتنه وکړه چې له دې بشري دهلیز څخه د پوځي اهدافو لپاره کار ونخلي. کیف دا تور بې بنسټه بللی او ویلی دی چې روسیا له دې توافق څخه د وتلو لپاره د پلمې جوړوي. اوکراین نړۍ ته د غلې دانې د صادراتو یوه لویه سرچینه ده او د دې صادراتو بندیدل به د نړۍ میلیونونه وږي وګړي اغیزمن کړي. او په اسرائیلو کې د پرونیو انتخاباتو اړوند نظر پوښتنه ښایي چې د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ خیپال پکې مخکې دي. که دا نظر پوښتنه له اصلي نتایجو سره سمون ولري نو نتنیاهو به چې 14 میاشتې مخکې د صدارت له مقامه لرې شو او په اپوزیسیون کې و یو ځل بیا صدراعظم شي. د هغې نظر پوښتنې له مخې چې نتایج پرون ماښام خپاره شول د اوسني صدراعظم یایر لاپید ګوند به په دې انتخاباتو کې ماتې وخوري. د کان په نوم د اسرائیلو یو تلویزیون د رایو د اویا صندوقونو د نتیجو په اساس اعلان وکړ چې د خیپالو ائتلاف د پارلمان له 160 څوکیو څخه د 12 او منسپال او کینپال ګوندونه د 450 څوکیو په ګټلو بریالي شوي دي.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې د اونۍ خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د مرستې صندوق یا یونیسف یو ځل بیا په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیا پرانیستو غوښتنه کړې.
د یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره چې افغانستان ته په سفر تللې ده وایي په جلال آباد کې له هغو نجونو سره کتلې دي چې تعلیم ته لیوالې دي. نن څلور سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. تعلیم ته لیوالې نجونې وایي چې دې ته په تمه دي چې یوه ورځ به دوی ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د بهرنیو ارتباطاتو مشره ډامینیک ایزیبل هایت چې تیر یک شنبه افغانستان ته تللې وایي له ګڼو داسې نجونو سره یې کتلي چې تعلیم ته خورا زیاتې لیواله دي. هغې پرون ناوخته له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې هم نجونو د خپلو هیلو خبرې ورته کړي.
In a school in Jalalabad I met extraordinary
da Jalalabad pe khunzi ki me fawqlada afghan injuni walidi yoi ham na sharmida balki khabari wakri aw da khpal ratun ki pababi da khpal hilo kisi rata wakri tar har samakh ki talim adadwi pa zehn ke dai dulas kalani ne jibira tsakha khoxtana wakra che usani yo bal fil charwa ko to waim thul injuni de de mustahiqidi su talim tar la sakri.
بلخوا په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشره سموت وای د ټولو انجونو خپلوان او د کورنۍ غړي امدا هیله لري چې انجونې له تعلیم برخمنی وي.
Girls, their brothers, their mothers and fathers.
په ټول افغانستان کې تعلیم ته د انجونو د هغو دورونو مندو پلرونو او محلي مخور وختنه خورا زیاته ده. ځکه خلک په دې پوهیږي چې دا له بېوزلۍ د وتلو یوازینۍ لاره او د سوکالۍ کلي ده. تعلیم د هر ماشوم لپاره.
هغه نجونې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي لوی ارمان یې د خپل پاته تعلیم بشپړول او د افغانستان په آبادۍ کې ونډه اخیستل دي. د یولسم ټولګي زده کوونکې مدینه ازادي راډیو ته وایي
طالبان څخه دا غوړ زموږ مکتب خلاص کې موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، موږ کالی اسلامي دی، حجاب اسلامي دی، موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابېږي، ځای کې موږ دی باید موږ راتلونکي خراب نه کی، ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کې.
نن چهارشنبه څلور سوه نهمه ورځ ده چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دې اړه کار روان دي او ژر به له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي.
ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د افغانستان د پخوانیو کومندو ځواکونو د ګمارنې په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه افغانان کولی شي له بېلابېلو لارو ځانونه متحدو ایالتونو ته ورسوي. د امریکا فارن پالیسي خپرونې د لومړي ځل لپاره په تېره اکتوبر میاشت کې راپور ورکړ چې روسیه د افغانستان د تیر جمهوري نظام د کومندو ځواکونو د استخدام په حال کې ده. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو چارواکو ویلي روسیه د اوکراین په جګړه کې له سختو ستونزو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
افغان ځنګړي ځواکونه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ جګړو کې برخه اخیستې وه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته ایران ته تللي، د روسیې لخوا د اوکراین جګړې ته د استخدام په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس تیره دوشنبه د افغانستان د درویو پخوانیو جنرالانو په حواله دا راپور ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وایي په دغو راپورونو خبر دی خو تاییدولی نسی. خو پرایس زیاته کړه دا څه پټه نه ده چې کرملین په پراخه پیمانه هڅه کوي په اوکراین کې د جګړې او په واقعیت کې مړه کېدلو لپاره کسان جلب کړي. نت پرایس د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې یوه خبری کنفرانس ته په دې باب وویل.
هغه څه چې تاسو ته ویلی شم دا دي چې افغانانو ته ځینې لارې چارې شته چې د امریکا متحدو ایالاتونو ته سفر وکړي او امریکا ته خپل کور ووایي. یقینا د اس آی وی پروګرام هدف هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د شلکرن پوځي ماموریت پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو همکاران او شریکان د غراس د پی 1 یا پی یو پروګرام هم شته چې امریکا ته د کډوالو د منلو یو پروګرام دی چې پر شرایطو برابر کسانې په مرسته په مناسب ډول امریکا ته سفر کولی شي.
خو معلومه نه ده د افغان کمانډو هغه غړي چې اوس په ایران کې دي د مسافرت او مهاجرت د پروګرامونو له لارې ځانونه څنګه امریکا ته ورسوي. د راپورونو له مخې اټکل کېږي چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له 20,000 تر 30,000 پورې پوځیان به د 2 لسیزو پر مهال په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو تر څنګ جنګېدلي وي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال یوازې 200 تنه افغان افسران بهر ته لېږدول سوي دي. د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې یا CIA یو متقاعد افسر مایکل مولروی چې په افغانستان کې هم کار کړی او اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي هغه سې چې ژمنه مو کړې وه دغه کسان مو له افغانستانه ونه ایستل اوس یې ناوړه عواقب ګورو. د راپورونو له مخې د افغانستان ځینو پخوانیو پوځي جنرالانو ویلي چې روسان غواړي د افغانستان په زرګونو ځانګړي یا کمانډو ځواکونه په خپلو بهرنیو کنډکونو کې جلب او جذب کړي. ویل سوي چې دغو کمانډویانو ته د میاشتې د $1,500 معاش د ورکړې دوی او کورنیو ته یې د خوندي پناه ځای د ورکولو ژمنه سوې ده. د بشري حقونو د څار سازمان د راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په لومړیو دریو میاشتو کې د عمومي عفوې له ژمنې سره سره د تیر نظام د ملي اردو استخباراتو او پولیسو څه باندې 300 غړي یا وژل سوي یا لا درکه دي. په وروستیو کې د افغانستان په تیر نظام کې د دفاع وزارت د دفتر رئیس جنرال عبدالرؤف ارغندیوال چې د ظفر قل اردو د قمندان په توګه یې هم دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته ویلي
د هغو معلوماتو له مخې چې دوی اونۍ مخکې زموږ همسنګرانو لخوا چې د ایران او پاکستان په څیر هیوادونو ته کډوال شوي راکړل شول چې روسان د واګنر امنیتي شرکت لخوا د کوربه هیواد په همکارۍ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو اکثریت پکې میشتي او له بده مرغه ځینې افغانان چې مخکې روسیې او ایران ته کډوال شوي د دغو دریو جریانونو په هماهنګۍ هڅه کوي چې ځانګړي ځواکونه کوماندو د ملي اردو او ملي امنیت باندې جلب او جذب کړي او روسیې ته ولېږدوي چې د اوکراین په جګړه کې وکارول شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهوري پال ګوند د اګست میاشتې په راپور کې خبرداري ورکړې و چې د امریکا لخوا د افغان کمانډو او ځانګړو ځواکونو روزل سوي کسان شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د جنگي تاکتیکونو په اړه د اسلامي دولت ډلې ایران یا هم روسیې ته معلومات ورکړي یا هم د دوی لپاره و جنگیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجنس راپور ورکړي چې د روسیې لخوا د شاوخوا 400 افغان کمانډو پوځیانو پر ګمارنې غور روان دی. غربي چارواکي وایي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوې او اوکراینی ځواکونه توانېدلي ډیری هغه سیمې بیرته ونیسي چې ماسکو د تیرو 8 میاشتو پر مهال لاندې کړې وې.
په پام کې ده چې د کرکټ د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هالند د زیمبابوې او بنګلادیش د هندوستان پر وړاندې مسابقه وکړي. دغه سیالۍ اوس یوې حساسې مرحلې ته داخلي شوې دي ځکه ځینې لوبډلې یوازې یوه او ځینې نورې دوه مسابقې په مخ کې لري. افغانستان ونه توانی چې نیمه پایلوبې ته لاره پیدا کړي ځکه دوه مسابقې وبایللې او دوه نورې د باران له کبله لغوه شوې. اسمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
د نن روسیې لومړۍ مسابقه د هالند او زیمبابوې ترمنځ ده چې د کابل پر وخت سهار 8:30 بجې د استرالیا په اډلید ښار کې پیلې شي. دوهمه مسابقه بیا د کابل پر وخت د غرمې پر 12:30 بجو د بنګلاديش او هند ترمنځ ده چې دا څلور واړه ټیمونه په دوهم ګروپ کې شامل دي. د دوهم ګروپ د جدول په سر کې جنوبي افریقا او بیا هندستان راخلي چې جنوبي افریقا تر اوسه 15 او هندستان 4 نمبر یا امتیازونه لري. افغانستان چې پرونی لوبه ورڅخه سریلانکا په شپږو وکټونو وګټله د نیمه پایلوبي پړاو ته د لارموندنې چانس خورا کم شوی دی. افغانستان یو مسابقه انګلستان ته بایللې، یو مسابقه له آرلند او بل له نیوزیلند سره د باران لکبل لغوه شوه، خو له هرې لغوه شوې لوبې یوه نمره ترلاسه کړې ده. چې دوی نمبری لري. افغانستان په لومړي ګروپ کې د نړۍ له پیاوړو ټیمونو سره برابر شوی. د دغه ګروپ په سر کې نن سبا نیوزیلند او انګلستان دي چې هر یو دا مهال 15 نمبری لري. خبریال او د کرکټ مبصر واصل وصال وای نیوزیلند او انګلستان نیمه پایلو بیته د لار موندنې ډیر چانس لري.
په اول ګروپ کې انګلند او نیوزیلند نو هغه دوه ټیمونه دي چې ډېر امکان شته چې دوی نیمه پایلو به ته لار پیدا کړي. خو آسترالیا هم چانس لري که چېرته آسترالیا وتوانېږي چې په لوی توپیر سره له افغانستانه لوبه وګټي او هلته انګلند له سریلانکا وګټي، نو بیا به د دواړو ټیمونو رن ریټ یا د منډو اوسط ته کتل کېږي او بیا به فیصله کېږي چې کومه لوبډله بل پړاو ته لار پیدا کړي.
د افغانستان بل مسابقه چې ظاهرا په دغه جام کې وروستۍ مسابقه ده را روانه جمعه د استرالیا په وړاندې پلان شوې ده. د کرکټ د 2022 میلادي کال د شلو اوورونو نړیوال جام لوبي د اکتوبر میاشتې پر 14 پیل شوي چې پایلو به یې د نومبر پر 14 وي.
امروز حقوق هسته ایمان رو
تثبیت کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادی رادیو د اونیز ځانګړي پروګرام یعنی د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. چین له خپلې فضایي اډې سره دریمه او وروستۍ برخه هم ونښلوله. د چین د فضایي پروګرام له پیله درې لسیزې تیریږي، خو چین د پروګرام ته هغه وخت عملي بڼه ورکړه چې په 2003 کال کې د خپلې ټکنالوژۍ پر مټ یو انسان فضا ته واستو. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
چین د منګتیان په نوم دغه وروستۍ برخه نن د تیانګونګ په نوم له خپلې فضايي اډې سره ونښلوله. چین چې د فضايي چارو په ګډون د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په سخته سیالۍ کې دی، هیله مند چې د دغې فضايي اډې په بشپړولو سره راتلونکي لسیزې د ځمکې په مدار کې خپل حضور وساتي. د چین د دولتي تلویزیون سی سی ټی وی د خبر له مخې د منګتیان یا آسماني خوب په نوم دغه موډول چې شاوخوا 3 وزن او 40 متره اوږدوالی لري نن سهار وختي له تیانګونګ اډې سره ونښلول شو. دغه برخه پرون دوشنبه ماسپښین مهال فضا ته د وین چیانګ د سټلایټونو د استولو له مرکز څخه د دې اډې پر لوري استول شوې وه. دغه برخه د دې اډې له لابراتواري برخې وین تیان سره نښلول شوې چې دواړه برخې د تیانګونګ له اصلي برخې سره چې د عملیې د اوسېدو او کار کولو برخه ده نښلول شوې دي. په اوس وخت کې په تیانګونګ فضایي اډه کې دوه نارینه او یوه ښځینه فضانوردان اوسي. دغه فضایي اډه چې د شپږو فضانوردانو د اوسېدو او کار ظرفیت لري ټاکل شوې په ډسمبر میاشت کې په یو بل فضایي ماموریت کې درې نور فضانوردان هم د اډې ته واستول شي. چین دغه راست په پام کې لري چې راتلونکي کال یو فضایي تلسکوپ هم فضا ته واستوي. دغه تلسکوپ به د تیانګونګ د فضایي اډې برخه نه وي، خو که ترمیم ته اړتیا ولري نو له دې اډې سره نښلول کېدای شي. چین فضا ته د انسانانو د استولو پروګرام درې لسیزې مخکې پیل کړی او د منګتیان په نوم د دغه نوي موډول په استولو سره 15 فضایي ماموریتونه ترسره کړي دي. خو دا هیواد په نړۍ کې له متحدو ایالتونو او روسیې وروسته هغه وخت فضا ته د انسانانو د استولو له اړخه درېیم هیواد شو چې په 2003 میلادي کال د خپلې فضایي ټکنالوژۍ پر مټ فضا ته انسان واستاوه.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په کابل کې د بهیر په غونډه کې د درویش تورانی په کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې نقد وشو.
اوس دې کتاب ته ګوري یوه اره خبره غلطه ثابتوي. که څوک ښه شاعر واغ نو باید د لیکوالي وډاري.
په بغلان کې د لیکوالو هیلې
ډېرې ځوانان په دې کې دي چې یوه فرهنګي او ادبي بهیر فعال کړي.
په غونډو کې لیکوال نقد څرنګه وسخمي استاد منلی وایي.
نقد لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي.
شعر هم لرو.
ته چې لپه کې دانې د اوښکو نیسې بس آخر به دې کوتره شي فنا.
تاریخ ته هم مخه کو.
د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې تقریبا 100 متر اوږدوالی لري.
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره ملوي. کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې د درویش تورانی پر کتاب کره کتنه او د هغې زغمل باندې بحث وشو. د غونډې یو برخوال مومند اڅړ وړاندیز وکړ چې د دې کتاب نوم شای شو چې شعري کره کتنه یا د شعر کره کتنه وای. ښاغلی اڅړ په دې کتاب کې د درویش تورانی خپلو نقدي تجربو ته اشاره وکړه او وی ویل
کره کتنه او د هغې زغمل کتاب پیل او پای ډیر جالب دی. اول د دینه راځي چې شعر څنګه جوړیږي او شعر چی شاید دی د یو تصویری ډول یې بیانوي. د وای چې دا یو هیولا غونډه سړی ته یو فکر راځي د پریدینه دا فکر بیا ورو ورو په خوي په ذهن کې د غینه ورسته دا بیا په کلماتو بدلوي او بیا څورز یک دی او بیا په خپل برته بیا ولې بیا اصلاحات کراولي د غینه ورسته بیا ټولنې ته چوړاندې شي د خپل تجربيات هم شریک کړي دي چې د څنګه شعر جوړوي او څنګه بیا وړاندې کوي. دا ډېرې ګوتې پکې وهي. حتی لس پنځلس سورځې د شعر یخی وي. د هغې نه وروسته بیا د اصلاحات پکې راولي او بیا کوي ټولنې ته وړاندې کوي. یا دی داسې هم کوي چې دی وایي چې ما درې کتابونه که څلور کتابونه مې وڅنډل راوڅنډل یو کتاب ترې جوړ شو. ځینې شعرونه بیخي ایسته کوي د هغه نه ښه ښه شعرونه پکې پرېږدي. ځینې بیتونه د خپل شعرونو زخه لري کوي کله چې دای مطالعه کوي.
شاعران ممکن د خپل شعر د بیا کتنې لپاره مختلف لارې ولري، خو اروپایي ناقدان ټینګار کوي چې شاعر دې د شعر تر لیکلو وروسته یو ځل شعر له ځان سره په ټیټ غږ ولولي، بل ځل دې په لوړ غږ له ځان سره ووایي. دغه کره کتونکي دې ته ارزښت ورکوي چې څوک خپل شعر په لوړ غږ درېم ته ولولي، خو د دې لپاره چې په نور نړۍ کې د بهیرونو په څیر غونډې کمې دي، دوی ته ناقدان دا لارښوونه هم کوي چې له نوې ټکنالوژي استفاده وکړي، بل ته ویډیو یا سب شوی ژغ ور ولې شي چې هغه خپل نظر درکړي، او د بل لپاره د لوستو په وخت مو خپل هم شای ډیرو بارکیو ته ور پام شي. افغان بهیرونه دا کمال لري چې برخوالي د یو په ځای ګڼو کسانو ته خپل شعر اورولی شي. په کابل کې د افغان ادبي بهیر د غونډې بل برخوال نقیب احمد عزیزی دا کره کتنه او د هغې زغم تر کتاب پورې دا خبره وکړه چې درویش تورانی دا ثابته کړې ده چې شاعر نصر لیکلی شي او نصار شعر لیکلی شي.
اوس دې کتاب ته ګورې، یو اره خبره د ما په نظر غلطه ثابتوي. ځینې خلک یو تصور لري چې که څوک ښه شاعر واغ نو باید لیکوالي وډاري ځکه شاعري خرابې، او که څوک ښه لیکوال واغ د شاعري ته ګوتې نه وړي ځکه لیکوالي ځینې پاتې. او داسې خلک چې لیکوالي او شاعري دواړه لکه درویش تورانی وکړای سي، یعنی دغه خبره دغه تصور یو څور سره اثباتیږي چې امکان لري یو څوک دواړه وکړای سي. نو ویره نه ده پکار. هغه ځوانان چې له دې تصوره ویري او یو پرېږدي یو راخلي، نو زه فکر نه کوم ستا اتمن صحیح لاره.
د افغان ادبي بهیر په دې غونډه کې مشاعره هم وشوه چې یو شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه ولوستل او یو برخوالي ذبیح الله بیان وړاندیز وکړ چې د بهیر د هرې درې میاونۍ په غونډه کې پکار ده چې پر یوه کتاب نقدي غونډه ولرو. په کابل کې د بهیر غونډې د پروسه شکل سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته ځنډېدلې وې، خو په وروستیو کې په منظم ډول د خوشحال بابا فکري بهیر په تالار کې حبیبې لیسې ته څیرمه ترسره کیږي. په ځینو نورو ولایتونو کې هم د بهیر غونډې شروع شوې دي، خو یو له هغو ولایتونو چې پخوا پکې د افغان ادبي بهیر غونډې منظمې ترسره کېدې بغلان دی. د دې بهیر د یو فعال غړي ولي الله غرور څخه به واورو چې دا غونډې نن سبا څرنګه دي.
په تیر نظام کې چې څنګه مونږ بهیرونه مونږ درلودل، هغه بهیرونه هم د تیر نظام په وروستیو کلونو کې له تقریبا چې رنګ اوس چې کوم هغه بهیرونه تولیدات او پیداوار یا یې څوک روزلي وو، نو د هغې خلک شته دي. خلک شته دي خو ولې بهیرونه څوک یو خواړه څوک بل خواړل
چې بهیرونه په بغلان کې نشته. نو ادبي ناستې او غونډې تاسو لري؟
موږ ادبي ناستې ښه په ګرم او جوش ولولو سره موږ کوو. غونډې
په مشخص وخت باندې دا غونډې ترسره کوي او کنه کله چې سره یو ځای شوي بیا ادبي بحثونه کوي؟
نه نه، دا موږ داسې لکه غیر ارادي نه کوو. دا موږ د منظم پلان له مخې او هماغه چې له یوې پنځلسمې نه تر بلې پنځلسمې پورې موږ د خپل هغه هلته مهال ویش لرو، د منظم پلان له مخې دلته موږ جوړوو سره کینو سره
کله په یو نوم کله په بل نوم کله په حکیمی صنایع پوهنتون کې کله د بغلان د اطاف فرهنګ په ریاست کې کله په بغلان په دولتي پوهنتون کې مونږ دغه غونډې کوو پښتو ډپارټمنټ پښتو څنګه رحماني صاحب غیز استاد دغه کې مصطفی نایل صاحب او نصیر احمد طاهری صاحب دغه خلک نو ورسره ټول سره پراز کې دي خو داسې یو چې موږ په تېر نظام کې د امیر کول ادبي بهیر درلودو یا د کوچینار ادبي بهیر وو یا یا د الفت ادبي بهیر وو یا د پټکي ګل دودیزه مشاعره وه هغه نومونه باندې لږ نه خو اوس موږ ځانګړو د 19 یا د 15 ورځو ځانګړي نومونه ورکوو او موږ د منظم پلان له مخې نه دغه غونډې او مشاعرې کوو.
غرور صاحب، په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ادبي بهیرونه بیرته فعال شوي دي او دوی منظمې غونډې لري. څه فکر کوي چې په بغلان کې به لیکوالان دې ته ضرورت شنه کې چې د بهیرونه بیرته فعال کړي؟
ځوانان دې ته ګرم دي، دې ته ډېر هیلمن دي او ورځ تر بلې د فرهنګي حد څخه ډېر قوي کېږي. ځوانان په سیالۍ باندې راځان دي او یو تر بل خپل افکار تبادله کوي، فرهنګي غونډې کوي او ډېر ځوانان په دې کې دي چې فرهنګي او ادبي بهیر فعال کی.
ولی ولا غرور هله مندې چې په بغلان کې ادبي بهیرونه بیرته د پخوا په څیر وخوړی شي. که څه هم د افغان ادبي بهیر د غونډو له برکته د نقد زغم په ټولنه کې زیات شوی دی، خو لا هم کله ناکله د حاضر کس پر کیسه یا شعر کره کتنه د خوابدي سبب کیږي. په پرمختللو ټولنو کې نقد تر ډیره د خوابدي سبب کیږي نه، علت یې څه دی؟ له نجیب منل څخه به واورو چې په لسکونو کلونه په فرانسې کې اوسېدلی او هلته یې لوړې زده کړې کړې دي.
پلاخ باندې د هر چا خو به دي ځکه چې نقد خه او بد ارزولو ته وایي. کله چې یو چا په کار کې خه او بد لګوي نو د دې خبر ده چې خو به پیدا کوي او هر څو خپل کار ته په ډېر ارزښت ورکوي. ډېر درنښت ورته وایي کای له نه مانی چې خو دې پیدا شي.
لیکن په ورته وخت کې خلق باید دا ته مهم وو کې چې سوق نقد پکوي کې دې چې هغه د بل خبره سم وي او د کار په دې شکل باندې بهتر شي او لا پس شي.
نو ما د اصول خبره او کچ په اصول کې دا چل دي په واقعیت کې دې چې کار نه ده او هیڅ څوک د بل چا د نظر مخه نشي نیولې او هیڅ څوک په دې ته تم باید پاتې نشي چې ټول د سره هم نظر ووسی. اوس راځو چې ولې زمونږ په هیواد کې زمونږ په ژبه کې د نقد سره دومره حساسیت لري. څو علتونه لري. یو علت دا دی چې د لوی سره زمونږ نقد په یو ډول باندې د تخریز ضد دی. یعنی موږ یو تخریز لرو چې تاریخ خاص ستاینه کوو او د هغې په مقابل کې څه دی چې هغې ته نقد وایو. یعنی چې هغه څه چې انتقاد پې کوو، هغه څه چې بدې وایو. نو نقد په دا معنا باندې اخیستل طبعا د خوابدۍ باعث کېږي.
یو ډېر ابتدایي اصل ته کره کتونکو توجه وکړي، هغه دا دی چې د یو اثر شاوبد دواړه خوابې یادې کې فکر نه کوي چې دغه د خوابدۍ کچه به راټیټه شي.
په اصولو کې باید همداسې ووسي، مګر واقعیت دا دی چې کله چې موږ د خوابد خبره کوو دا هم تعریف غواړي. مثلا کومه دی او چا د اثر په اړه کې وایي چې خټ ارخداد چې ډیر لاند دی سره نسته لکه او نور به تاسو یې په بد ویلو شروع کوو. نو دلته دغه لندواله په خپل یو عیب غوښته دا فکر کوي.
خو بیا په عین وخت کې او بخښي بیا په عین وخت کې ایجاز خپل او کمال هم دی. نو نو خو هر رقم څوک انتباه لري خو بیا د انتباه خبره
ده. مثلا مثلا چې دغه کله چې د نقد سره تنظیم شي بیا ارخطه تللی شي. خو دا یو اصل دی چې کچیرې د یو څه ښه او بد دواړه وویل شي او په منصفانه ډول قضاوت وشي نو طبعا د خوابدۍ کچه باید راټیټه شي. سره دې هم کله چې د بد اخ د پاره اساسي ټکي په نظر کې ونیول شي او د ښه د پاره ظواهر په نظر کې ونیول شي نو دا یو ډول درغلي ده چې لیکوال سره کېږي او لیکوال بیا دومره سادن ده چې په دغه درغلۍ پوه نه شي.
دلته بیا هم د نظر خبره له پامه و نه غورځېده، د جانب مقابل نظر ده.
د نظر خبره د پامه و غورځېده، د جانب مقابل خپل نظر وایي. دغه نظر که چېرته بې طرفه واوسي، یعنی که چېرته په کې خار نه وي نو د منلو دی او که چېرته په کې خار وي نو بیا طبیعي خبره ده چې یو خبرې څنګه پیدا کیږي. اوس خبره په دې کې ده چې ښار چیرته دی. زمونږ اکثره دوستان چې کله نقطې کیږي فکر کوي چې هغه کوم ځای چې ګوته نور سره هغه دومره مهم ټکی نه و چې باید ورته ګوته نیول شوی وی.
د لبنان مشهور نقاد د تیر پیړۍ عربان وایي چې تر ټولو مشهور ناقد دی میخایل نعیمه. هغه د غربال په نوم باندې یو اثر لري د نقد. په دې کې وایي چې د دې لپاره چې دا د نقد اصول مراعات کو د مثال ورکوي چې لیکوال همدې غربال یا غلبیل ته مه وراچوي چې غلبیل به وشکیږي، خو که چېرته د لیکوال اثر د غلبیل ته وراچوي شوبت به وچڼی، یعنی د نقد اصول به مراعات شي. څه فکر کوي چې کله ناکله په افغان ټولنه کې په نقد کې دا ستونزه هم شته چې په ځای د دې چې په اثر خبرې وکړي په لیکوال خبرې کوي؟
دا ستونزه ده. تر ډېره حده مونږ د لیکوال او د لیکلي ترمنځ په توپیر قانع نه یو. که چېرته مو لیکوال خوښېږي لیکنې مو هم زده خوښېږي، او که د لیکوال سره مو دښمني شوله لیکنې هم په دوه پیسو نه اخلو. او دا بیا به د هغه وخت کېږي چې د وخت په جریان کې یو څوک د لیکوال په باره کې خپل نظر بدل کړي، نو هغه څه دی چې یو وخت شاهکار وایي بیا کېدای شي د پرورو په بیه هم وانخلي. نو دا زمونږ د نقد یو عمده ستونزه ده چې مونږ د لیکوال او د لیک ترمنځ توپیر نه کوو، او دغه نه توپیر د زیاتره د خفګان باعث کېږي.
په افغان ټولنه کې تر ډیره له سیاست رانیولې د ټولنې تر روابطو پورې او تر لیکوالي پورې افراط یو ډول حاکم دی. که چیرته یو ځل یو څوک وایي چې دا پلانای ښه شاعر دی، نو بیا د هغه پاغه خراب شعر معنی هم که څوک خبرې وکړي په دې ناقد باندې نقد کېدای شي، او که چیرته وایي چې دا فلانای کمزور دی دغه په ښه اثر باندې هم بیا څوک مثبت خبر نشي کولای. دغه ستونزه به څنګه هواره وو؟
نو د دې ستونزه د هوارولو لپاره کوم چې شرلارې نشته دی. یوازې لاره همدغه ده چې لیکوال او لیک سره بیل شي. یعنی لیکوال یو شخص دی، یو هنرمند دی، یو مسلکي شخص دی چې یو کار کوي، لکه یو ګلکار چې دیوال جوړوي. نو موږ د ګلکار خسریتوب او بدسریتوب پسې نه ګرځو. موږ دې پسې ګرځو چې دیوال به سم راشي. همدغسې نجار که قمارباز وي، که لوچه وي، که بد اخلاقه وي، خو که کړکۍ راته سمه جوړه کړه ښه نجار دی، که کړکۍ راته بده جوړه کړه بد نجار دی. لیک باید هم همدغسې یو معیار په نظر کې ونیول شي چې لیکوال یو شخص دی، ښه یا بد څه چې وي هغه د هغه خپل کار دی، مګر هغه څه چې ما ته راکوي او هغه څه چې زه ترې استفاده کول غواړم هغه د هغه لیک اثر دی. دغه اثر څومره زما غوښتنې ته جواب وایي او څنګه زما په تنه باندې برابر دی. نو که چېرې دغسې نقد وکړو، فکر کوم چې تر ډېره به د خفګان کچه راکمه کړو.
په دې تېرې تقریبا نیمې پېړۍ کې چې په افغانستان کې سیاسي مختلف تحولات رامنځته شوي دي، فکر نه کوي چې تر ډېره پورې نقد تر همدغه راچورلي، مثلا له سیاسي اختلافاتو، له دغه رقم شانو چې د چا سیاست له چا سره هم نظر نه، نو بیا دغه په اثر باندې هم ډیر سخت ورغورځي، او که سیاست ور سره هم نظر دغه کمزور شي ته هم ډیر عالی شي وای. دغه شي د افغان ټولنې نقد نه دی کمزورې کړي.
زمون ټولنه په مضمون کې د باباګان ټولنه ده، یعنی چې زمون خلک باباګان ته ضرورت لري، بالغ ټولنه نه ده. او په مقابل کې بیا نو د دښمن هم هماغه بابا حیثیت لري. یعنی هغه څوک چې زما خوښېږي هغه د تقدس تر حده لوړ بولم، او هغه څوک چې زما نه خوښېږي هغه د شیطاني حده بد بولم. او بیا نو اکثره داسې قضاوتونه هم کوو چې که کلم یو اثر خوښ نه شي وایي دا به پلاني نه وي کړی.
نو اوس که بیرته دا باس راغوند کو استاد منلی، څه باید وشي؟ کوم ګامونه په ابتدا کې باید واخیستل شي چې نقد لیکوال خو بده نه کی؟
فکر کوم چې لومړی که مونږ همدغه ټیک ته متوجه وسو چې نقد په لیکوال باندې نظر ورکول نه، په لیک باندې نظر ورکول دي، په دویمه برخه کې دا خبره په نظر کې ونیسو چې هر څه مثبت او منفي اړخونه دواړه لري. لومړی مثبت اړخونه وویل شي او ورپسې منفي اړخونه وویل شي. یا حتی ضرورت نیست چې منفي خو وویل شي کېدای شي یو شی کامل د مثبت نظره وکتل شي. کله کېدای شي کړی چې یو شی کامل د منفي نظره وګوري هغه د اثر پورې ثبت لري. مګر که چېرې د لیکوال او د لیک ترمنځ تفاوت توپیر وکړو فکر کوم چې تر ډېره به هم د خفګان ستونزه حل کړي.
له استاد منلي په مننې د نقد په اړه د امریکایي لیکوال نورمان فینست پیل وینا ده چې د ډیرو خلکو خوشی شي چې لستاین عمر شي خدای نه خوشی شي چې نقد وشخوري.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
پلوګر کې د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا د لرغونو او هنري آثارو همدارنګه د کتابونو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې زرګونه ټوکې کتابونه، یو شمېر لرغونی ټوکي او د لوګر د هنرمندانو پلاس جوړې شوې هنري تابلوګانې نندارې ته ایښودل شوې وې. سیلانیانو او د بیلابیلو هنرونو هنرمندانو د دې نندارتون جوړول وستایل خو غوښتنه وکړه چې د هنري آثارو د خرڅلاو لپاره دې په دې هیواد او بهر کې بازار ورته پیدا شي. نور خال د نجیب الله خیل پراپور کې
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د مرکز پلی عالم خار پیا عمومي وارد کې د لرغونو آثارو هنري تابلوګانو او زرګونو بیلابیلو کتابونو نندارتون جوړ شوی و. سره له دې چې د خار پیا عمومي وارد کې د دا ډول نندارتونونو جوړول یو نوی ګام و، خو په دې ګټورو چې ننداره ته ډیر داسې خلک ورغلي ول چې په خوا د نندارتونونو سره بلدتیا نه درلوده او دا هر څه یې لنګ دی وکتل. د لوګر چارواکو ویل دغه نندارتون له جوړېدو یې موخه له لرغونو آثارو او د مطالعې له فرهنګ سره د خلکو بلدول دي. د لوګر د اطلاعات او کلتور رئیس رفیع الله سمیم آزادۍ راډیو ته ویل
تقریبا سلګونو په دې آثار دلته راوړل شوي دي. دغه سیا کو هنري آثار دي، په تاریخي آثار دي او دغه تقریبا بزرګونو جلد مختلف علوم و کتابونه راوړل شوي دي. او دلته الحمد تاسو وینئ چې د کتاب مینوال دغه شي دي، هنر مینوال دغه شي دي، تاریخ هغه زده کوونکي یا متعلقین راغلي دي او خپل علمي او هنري او ادبي تنده ماتوي.
د لوګر اوسیدونکو سره لدې چې موبایل او انټرنیټ د اوسنی عصر له اسانتیاو څخه بودی، خو وايي دلته ځینې منفي تاثیرات دادی چې یو شمېر ځوانان له مطالعه او نورو بوختیاو ایستلی دي. د لوګر اوسیدونکو فضل رحمان وايي
دغه خود علاقه من به مطالعه
هله داده چې کتاب لوستنه خوشا کړی. د دې کتابونو یو شمېر وسلې کلسوي او ځینې لمخکنیو لیکوالو راپاته دي. له دوی غواړو چې د لزمو دی لپاره له موبایلونو او انټرنیټ څخه ځاننه لري وساتي ترڅو له کتاب لوستنه سره یې مینه پیدا شي،
شوق او علاقه شون به کتاب او کتابخاني پیدا شي.
د لوګر یو بل اوسیدونکو بشیر احمد ساحل ول دا ډېر خنه وخت یا باید دې ورسته عام شي. دغه په خبره د خپل هنر او فرهنګ سره د خلکو بلدول ل لومړنۍ ضرورتونو حسابيږي او اړوند ادارې باید توجه ورته ډیره کی.
د ډیر ستر کار ده، ډیر ښه ابتکار ده، د شن بیدان سی چون د ډیر هغه اول ضرورتونو کې راځي. نو مونږه په نیک پال باندې نسو او هر کله یې کو
په ورته وخت کې په دغه نندارتون کې یو شمېر هنرمندان له حکومت څخه د خپل آثار د خرڅلاو لپاره د مناسب بازار غوښتن کړي. نقاش او خطاط حبیب الله سعیدی هم چې خپل یو شمېر تابلوګان ننداري ته وړاندې کړي وایي
ما کې د مرچدا سیلانیان وینو د نقاشي او خطاطۍ له هنر سره نوی بلدیږي. خلک هڅول کیږي زموږ هر تابلو د ځوانانو او تنکو زلمیانو لپاره د هنر د پرمختیا یو الګو ده.
برای رشد هنر
د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د معلوماتو مخې د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا دا پروان مریسکال کې د هنري توکو لرغونو آثار او کتابونو دویم نندارتون دی چې جوړیږي او د هنر او ادب مینوال د لیدلو لپاره ورځي.
د لوګر د مرکز پلی عالم په یو واټ کې مو د لرغونو او هنري آثار او کتابونو د نندارتون راپور اوریده. وړاندې په دې خبرونه کې له کندوز او روزګان څخه د لرغونو آثارو راپور لرو، خو سمدستي کتابونو ته مخه کوو. په غزنی کې د سیرت النبی د کتاب سیالي تر سره شوه. مخکې تر دې چې په دې اړه په یو راپور کې جزئیات تر سره شریک کړو، دې ته به راشو چې نبوي سیرت څرنګه لیکل شوی دی. لومړی ځل د امویانو په زمانه کې د حضرت پیغمبر د سیرت د لیکنې هڅې پیل شوې. په دې برخې تابعینو په متفرقه ډول هڅې وکړې چې بیا محمد ابن اسحاق د سیرت راغونډ کړ. د محمد ابن اسحاق د سیرت کتاب تر مشپوري نه دی را رسیدلی.
دا کتاب عبدالملک ابن هشام د دریم قمری پیړی لیکوال لسره ولیکه. ابن هشام وای چې د دې کتاب د ابن اسحاق د سیرت تصحیح ده. ابن هشام څرګندوي چې د پدې کتاب کې هغه مطالب چې د طبي رابط ښکارېدل لري کړی دي، ځینې معلومات یې پرې ورزیات کړي دي. د عربي تاریخي سرچینو په وینا ابن هشام د ابن اسحاق له سیرت څخه د انبیاو تاریخ له آدمه تر ابراهیم علیه السلام پورې لري کړی دی، د اسماعیل علیه السلام د زامنو تاریخ یې هم حذف کړی دی. په خپله ابن هشام وایي چې هغه څه چې د خلکو په خوښه برابر نه و هغه یې لرې کړي دي. همدارسې د ابن اسحاق له لیکلي سیرته شعرونه کم کړي دي چې شاوخوا 15% یې پاتې دي. ابن هشام په بصره کې زیږیدلی او 18 کاله وروسته له ابن اسحاق څخه په مصر کې وفات شوی. تر دې وروسته بیا د سیرت په لسګونو کتابونه لیکل شوي دي چې اصلي مرجع د ابن هشام د تصحیح شوي سیرت کتاب دی. اوس په غزنی ته مخه کړو چې هلته د سیرت د کتاب د لوستلو په سیالۍ کې په 100 کسانو ونډه اخیستې ده چې ډیری یې نجونې دي. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتوني ادارې د جمعې په ورځ د سیرت النبی کتاب د لوستنې سیالۍ پروګرام جوړ کړی و. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا په 100 پیغلو او ځوانانو ګډون کړی و. د دغه پوهنتون چارواکي وایي له دغه کار څخه یې موخه د خلکو له کتاب سره مینه پیدا کول او تر څنګ یې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوند او شخصیت خلکو ته ورپیژندل دي. ډاکټر خیرالدین نثار د دغه پوهنتون رئیس دی. نوموړي د سیالۍ ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل له دغه ډول سیالیو سره د خلکو په علم او پوهه کې زیاتوالی هم راتلی سي.
ستره لار ده، بیا به هم همدغه سیالۍ په همدې لار کې په کار اچو تر څو مو هیوادوال ګډونوال محصلین شاګردان علما پر همدغه لار باندې تګ وکړو او دغه لار انتخاب کړو.
حکیم الله د غزنی اوسیدونکو یو د دغه سیالۍ ګډونوال دی. د خوشاله دی چې په یو علمي او پوهنیزه سیالۍ کې ونډه اخیستې. هغه په دغه سیالۍ کې د ګډون هدف بیانوي.
ما هدف دغه شی اوس د نبی عرف اسلام د سیرت او سلوک سره د ژوند طریقه راویش راشنا سو له غسر بلد سو یا هغه ښېګڼې هغه ښوالې په ځان کې راولو په جامع کې وګورو او له هغه نه بیا مثبت استفاده وکړو. لکه د نبی عرف اسلام لارښود په ځان لپاره سرمشق وکړو.
یو بل ځوان هم چې خپل نوم یې نه دی اخیستی او په دغه سیالۍ کې ګډون کړی دی وایي ټول ځوانان باید په دغه ډول غونډو سیالیو او پروګرامونو کې ګډون وکړي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. زه باور یم چې نن مې ډیر څه زده کړی دی.
رسول الله سلام زوان پاړه ترمر چخه امتحان اخیستل کیږي او موږ ته د رسول الله سلام زوان را پیژني. نو موږ ډیر خوشاله یو چې دلته امتحان وکړو. د کتاب کې موږ د رسول الله سلام زوان کردار هر عمل مو زده کړو.
په غزنی کې ډیری کسان په دغه ځای کې د کتاب لوستنې د سیالیو او پوهنیزو پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دوی په باور دغه ډول سیالۍ علمي او پوهنیز پروګرامونه علم او پوهې ته لاره هواروي، ځوانانو ته جرأت ورکوي او مطالعې ته د خلکو پام اړوي. په غزنی کې ګڼ شمېر دیني عالمان هم دغه ډول پروګرامونه یو ګټور عمل ګڼي. مولوی رحیم الله جمیل په دغه غونډه کې د سیالۍ ګډونوالو ته وینا وکړه. هغه وویل دغه ډول پروګرامونه د خلکو ترمنځ نفرت له منځه وړي او خلک سره نږدې کوي. ښاغلی جمیل زیاته کړه هر څوک چې د پیغمبر په ژوند شخصیت او افکارو پوه سي بیا نه غواړي چې له لاسه یې خلک آزار سي.
پام دغه میکانیزم باید وچلیږي او صورت مهم باید رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار برابر او طریقه برابرې. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه وخت موږ تاسو شفاعت کولای سي کله چې دغه سی غونډې ولمانځو، کله چې دغه سی یو قانون جوړ کړو، کله چې دغه غونډې عملي کړو.
په غزنی کې په دا وروستیو کې د کتاب لوستنې د سیالیو پروګرامونه زیات شوي. څو ورځې وړاندې د غزنی مرکز اړوند په کلای شاده سیمه کې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوه چې شاوخوا 400 کسانو پکې ګډون کړی و او زیاته برخه یې نجونې وې. خو تر هغه څو ورځې وړاندې په نوابات او توحید آباد سیمو کې هم د 100 کسانو ترمنځ چې زیاته برخه یې نجونې وې د کتاب لوستنې سیالۍ تر سره سوې وه.
په غزنی کې د سیرت نبوي د کتاب سیالۍ تر سره شوې. د یو ناول پانی به اوس راوړو. دا پانی زنه اړوم. د غزنی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه د انګلیزي څانګې د دریم کال محصل احمد زبیر طبیب زای اړوي. د امریکایي مشهور لیکوال د نوبل د جایزې د ګټونکو ارنس همینګوی کتاب زوړ سړی او سین لوستل دی. همینګوی دا کتاب په 1955 کال کې ولیکه او بیا یو کال وروسته چاپ شو. له احمد زبیر طبیب زی څخه به واورو چې په دې کتاب کې څه دی او ولې دا ناول د لوستلو لپاره غوره کړی دی.
د هغه کتاب د سی استاد سعد الدین شپون ژباړلای ده چې په ډېر ښایسته انداز او په ډېر ښه شکل باندې کتاب ژباړه سوی پښتو ته هم. او دا کتاب جالبه تی بدو کې و ماته شخصان سي کرکټرونه ډېر پکې کم ول هغه اشخاصي دغه داستان مخته وړي. دا کتاب نه یوازې داسې په هر لحظه کې یو شخص ورکشوي ور جذبوي په اصطلاح سي، باید دا کتاب نور هم پسې مطالعه کړي او هر لحظه تا ته داسې په اصطلاح فکر درچوي څه به کېږي او څنګه به کېږي. نو ډېره جالبه قصه لري، ډېر جالب داستان لري. سي یو سپینګیری وي او دی په مایانو پسې راوتلی وي په آزاد سمندر کې ګرځي، نو بیا پسته دی داس مایه ګیروي بیا څنګه کېږي. نو زما شخصاً ډېر زیات خوښ شولو او په ډېر ښایسته شکل باندې هغه دې سپینګیری هغه کوم افکار سي ارنست همینګوی بیانوي په کوم شکل باندې زده په قلم باندې لیکي او دا په کاغذ باندې چوي دا ډېر جالب بولو. او بل چې دغه د کرکټرو ته که وکتل سي او دغه کوم درس هغه پنځ سي په دا موضوع کې پروت ده کسه کې، دا انسان ته همیشه داسې یو انګیزه ورکوي سي انسان که په ژوند کې څومره ماته وخوري او څومره مشکلات تېر کړي. مثلا دا کتاب کې چې ما ولوستل دغه سپینګیری په سمندر کې په مایانو پسې راوتلی تقریبا پنځه اتیا شپې ورځې دومره تېر شوي، خو د یو مایې هم نه یې نیولی، مګر بیا هم نا امید نه یې او هلې ځلې کوي، یو ورځ بیا یو غټ مایه نیسي، خو بیا هم مثلا هغه مایه له لاسه ځي. تر لسه ټولو دوه مسایلو سره هغه د سپینګیری هغه فیصله هغه قوت او مقاومت او هغه استقامت ټول پکې بیانیږي چې دا زموږ لپاره نن ورځ یو درس ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
مخکې تر دې چې تاریخ ته مخه کړو، د شعر دنیاګۍ ته به مو یوسو. آمینه فنا خپل یو شعر آزادی رادیوی ادبی مجلې ته راستولی دی، له دوی مننه کوم. دا شعر سره اورو.
کلمینې دی منکر شی فنا، کلمینې دی منکر شی فنا، وی نه خدای مکړه کافر شی فنا. یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، یو نظر د الهام سترګو پر وکړه، چې ټپشی چې سندر شی فنا. ستا زړګې دریاب د لالو جواهرو، کاش دې زړه کې مرغلره شي فنا. که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، که رضا دې وي چې ستا حضور ته درشي، تر الوته بي وزره شي فنا. ته چې لپه کې دانه د اوښکو نیسې، ته چې لپه کې دانه د اوښکو نیسې، بس آخر به دې کوتره شي فنا، بس آخر به دې کوتره شي فنا. کلمینې دې منکره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافره شي فنا، وی نه خدای مکړه کافره شي فنا.
په کندوز کې تاریخي سیمې او عبیدی د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د کندوز یو شمېر فرهنګیان او اوسیدونکي دې مسلې ته اندېښمن دي. دوی وایي که چیرته د کندوز د تاریخي عبیدو بیا رغونې ته پاملرنه وشي، نو د بهرنیو او داخلي ګرځندویانو توجه به ورواوړي، چې له یوې خوا به دولتي عواید زیات شي او بل پلو به د دې ولایت تاریخ خوندي شي. تفصیل په دې راپور کې
د کندوز یو شمیر فرهنګیان او اوسیدونکو وایي په تیرو شلو کلونو کې په یاد ولایت کې د تاریخي سیمو او عبیدو د بیا رغونې په برخه کې هیڅ کار نه دی شوی. او ان یو شمیر تاریخي سیمې د سیمه ایزو زورواکو لخوا غصب او په استوګنو سیمو بدلې شوې دي. شپېته کلن عبدالغفور چې ځان د کندوز ښار د چهل دختران د سیمې اوسیدونکو معرفي کوي، وایي چې په دغه ولایت کې د ډیرو تاریخي عبیدو د لمنځه تلو وضعیت دوی اندیښمن کړي دي.
ای تپه از جمله تپه آثار تاریخی در آبادات تاریخی ثبت است.
د چهل دختران تپه یو تاریخی تپه ده. د پاخو مر یو شمیر مشران وای چې د چهل دختران تپه د کندوز بلایسار میلمستون او لرغونواله تر سلو کلونو زیات دی. موږ د طالبانو د سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوو چې د دې ولایت د تاریخي ابیدو بیا رغونی ته پاملرنه وکړي.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي تاریخي ابدي کلتوري میراث او د یو هیواد فرهنګي شتمنۍ بلل کیږي او باید حکومت یې ساتلو او بیا رغونې ته جدي پاملرنه وکړي. فرهنګي فعال زیارمل خپلواک ازادۍ روډیو ته وویل
دغه لرغونی آثار دي چې راتلونکو نسلونو ته د ټولنې برام او د هغوی خپل تیر تاریخ او کلتور په ګوته کوي. نو د دې ساتنه او پالنه لازمی او ضروری ده چې نظامونه په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه واخلي.
د یاد ولایت یو بل فرهنګي فعال فیض الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
دغه تاریخی او لرغونی آثار چې د یو ملت د فرهنګ ښکارندوی کوي د هر ورځې په پرتله د تخریب په حال کې دي. زموږ هیله له اوسنی حاکم حکومت څخه دغه ده چې دغه لرغونی آثارو او تاریخي ابداتو ته باید په کلکه توجه وشي.
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست چارواکي هم وایي چې په تیرو کلونو کې په دغه ولایت کې ځینې تاریخي سیمې غصب شوي او خپل سرې کیندنې هم پکې ترسره شوي دي. د دغه ریاست د کلتوري میراثونو مسؤل احمد جاوید رنجبر ازادۍ راډیو ته وویل
در پروژه های انکشافی خود ما داریم ساحات تاریخی را باید ترمیم.
زموج په پرمختیایی پروژو کې د لرغونو سیمو او ابدو بیا رغونه او ترمیم شامل دی او موږ هڅه کوو کومې تاریخي ابدي چې د لرغونوالي په لومړۍ درجه کې دي هغه بیا ورغو تر څو لرغونی ابدي له منځه ولاړ نه سي او یا هم د خلکو له لوري غصب نه سي.
د چارواکو د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې نونس تاریخي سیمې او ابدي موجود دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه ګڼل کیږي. دغه ولایت د تاریخ په اوږدو کې په بیلابیلو نومونو یاد شوی لکه اپاسکا، کوهندش، کندوز او کندوز او پر دې سربیره په فردوسی توسی شاهنامه کې هم 15 ځله د کندوز یادونه شوې ده او دا په خپله د کندوز لرغونوالی ثابتوي.
په کندوز کې تاریخي ځایونو ته اندېښنې ورته اندېښنې په روزګان کې هم شته. په دې ولایت کې په لسګونو داسې سیمې شته چې د یو شمېر مسؤلینو په وینا تاریخي ارزښت لري. له دغو ځایونو څخه یو هم د مرکز چرینکوټ په مهرآباد سیمه کې کافر کلا ده. د دې راپور په پیل کې د دې کلا په اړه د روزګان د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو د برخې د مسؤل محمد زمیر څرګندونه لرو.
دا د انګریزانو په وخت کې د هغوی نظامي بیسو چې د انګریزانو هغه نظامي کسان دلته پکښ وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بعضی برجونه هم جوړ کړي دي چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج هغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 100 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کاپیر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
د دې تر څنګ د سیمې یو قومي مخور شاوخوا بیا کله ناجی اسدالله هم د کاپیر کلا د تاریخي ارزښت پړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې تاریخ په اړه زه دغه قدرې معلومات لرم چې دغه کاپیر کلا په نامه چې یادیږي او د چبده د مخ پر قبله چې ودرېږي چې په لاس خواته اسور غون چې دی دا د اسلام ځای وو. نو دغه اسلام او دغه کوپارو مقابله سره کول چې دا کوپار شکست وخوړي ولاړه بیا د روزګان کې بیا خط دی جوړ کړي تر غرو تر غره سنگر ولې دي ست سنگر په نامه دی د دغه چوریا ته چې ورڅ پر دغه چوارا باندې د سنگر په نامه دی دا سنگر ولې بیا د دې الته و چې ویول د منځکې ټوډي پاک کړه دغه کوپارو شکست دغه ځای سوخ اوغ د اسلام ځای و دغه د کوپارو ځای.
مولوی شرف الدین ساجد چې د ورزګان د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې د ګرځنده او فرهنګ امیر دی ازادي راډیو ته ویل دی په دغه ولایت کې په جوړستوي کې د تاریخي سیمو د تثبیت لپاره یو ولایتي کمیټه جوړه کړې ده چې وشي څومره تاریخي آثار لمنځه تللی او څومره پاتې دي او په کوم حالت کې قرار لري. دی وایي د دې څېړنو شوه د چې ګڼي تاریخي سیمې د خلکو له خوا غصب شوی دي خوایي اوسې هوټ کړی دي چې دا به د غصب ګورو له منګولو را خلاصوي.
غصبیات پکې دا
کېدای شي چې حریمونه ډېر غصب شوي، مکمل کدی نه غصب شوي، حریم ډېر غصب شوي.
یعنی تاسو پلان لرئ چې دا راوګرځو؟
موږ پلان لرو ان شاء الله لازم چې پاینده کې دا ځای راوګرځو. دا هر ځای سه یواز دا ځای نه، هر ځای کې موږ عریضه کړی دي، کوشش کوو.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ ولسوالۍ کې دوه ډېرش تاریخي آثار او بستاني صحیحتون لري چې د دولت د نه پاملرنې له امله په تیرو څو لسیزو کې یو شمېر لمنځه تللي او ځینې نورې اوس هم د لمنځه تلو په حال کې دي.
دا سادی رادیو ادبی مجله د خبرونه مو هم تومره و. تر بلی وی مو زحمت شي بر په خدای سپارم شدی وی.
و ما د کوچلی و عمر زر کی و خالینا تمالو ماشین خالینا تمالو